전원. سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کو د استرالیا د سیدنی ښار په ساحل کې د ډزو له کبله لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. رویټرز د ځایي پولیسو په حواله ویلي دوه تنه یې توقیف کړي دي. استرالیایي رسنۍ ویلي یو برید کوونکی هم په وژل شوو کې شامل دی. ډزې په ځایي وخت نن یکشنبه ماښام مهال د هانوکا په نوم د یهودانو په مذهبي مراسمو کې شوي. د استرالیا صدر اعظم انتوني البانیز پیښه بوږنوونکې او دردونکې بللې ده. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرڅوګ ویلي ترهګرو هغه یهودان وژلي چې غوښتل یې د هانوکا مراسمو لومړنۍ شمې بلې کړي. پیښه د سیدنی په بوندی ساحل کې شوې چې د نړۍ د مشهورو ساحلونو ډلې دی او تل پکې ګڼه ګوڼه وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی وایي د افغانستان امنیت په مستقیم ډول د ټولو ګاونډیو له ګټو سره تړل شوی دی. رخچی دا څرګندونې نن د افغانستان روسیې د ګاونډیو هیوادونو د ځانګړو استازو غونډې ته په تهران کې وکړې. هغه د افغانستان د ګاونډیو ترمنځ د منظمو اړیکو او خبرو په رامنځته کولو ټینګار وکړ. په غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ځانګړو استازو برخه اخیستې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی ته غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه خو ګډون یې نه دی کړی. د ازادي راډیو خبرو ته غوږ یاست. د امریکا د رود آیلند د براونډیز ښار په براون پوهنتون کې یو وسلوال کس پرون مازیګر دوه تنه په ډزو وژلي او نهه نورې سخت ټپي کړي. د براونډیز ښار والبرټ سمایلي خبریالانو ته دا خبره تایید کړې. چارواکو ویلي ټاکل شوی وه د برید په مال د پوهنتون په ودانۍ کې د څو مضمونو ازموینه واخیستل شي. دا پوهنتون شاوخوا 1000 محصلان لري. امنیتي چارواکو ویلي مشکوک بریدګر تورې جامې اغوستې وې. پرونۍ پیښه د امریکا کې په ښوونځیو او پوهنتونو کې د ډزو تازه نمونه ده. په دې هیواد کې د وسلو د کنټرول لپاره غوښتنې له خټ سره مخامخ دي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر اسد شیبانی هغه برید غندلی چې پرون شنبه دو امریکایي سرتیري وژل. د راپورو له مخې د داعش په غړیتوب مشکوک کس پرون د سوریې په مرکزي سیمه پالمیرا کې د امریکایي او سوریایي سرتیرو په ګډه ګزمه برید کړی. ډزو کې دوه امریکایي پوځیان او د هغوی یو ملکي ژباړن وژل شوی چې هغه هم امریکایي تبعه دی. شیبانی پر خپله ایکس پاڼه د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ویلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د جدي غچ اخیستنې ژمنه کړې ده. دا و خبرونه.
ترشنه آسمان لاندی
احمد شیبریم هر کلی موکوام. د هوا پیژندنې ادارې په راروانو دوو ورځو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. ځینې راپورونه دا هم وایي چې ممکن ټوله اونۍ د افغانستان په یو شمېر سیمو کې واورې او بارانونه وشي. کای ول ورته ورشتونه د سیلونو اندیشنې پیدا کوي. بل ورته د هیلي ورسره زرخونی کیشي چې د وچکالی مخبت سن تصور سره ونول شي. د چاپیریال ساتنې د مسولینو د لارښوونو لمخي د واوري او باران او باید خلق په خپل کورونو کلیو او باندو کې تنظیم کړي چې د مزکی د لاندې د اوبو سطح ورسره لوړ شي. افغانان د ورشتونو له اوبو څنګه سم استفاده کولای شي او څنګه له سیلونو ځانونه خوندي کولای شي؟ په دې خبرونه کې به د دې پښتنو ځوابونه له متخصصینو ترلاسه کړو. خلیل احمد نادم د اوبو د چارو متخصص او نجیب الله سدید د چاپریال د چارو متخصص په خبرونه کې را سره دي. د سدید صاحب ورسره په خبرونه کې را سره مل شي. نادم صاحب په خبرونه کې را سره دي. خبرونه ته شرحلی ک لومړی لته سو وورو د افغانستان ته د واوري او بارانونو یو سفر روانه ده. دا څومره مهمه ده په دغه صبح کې چې په افغانستان کې وچکالی هم سخت ده او خلک هم له وچکالی کړي شي؟ نادم صاحب
سلامونه تاسو درنو همکاران ته، تاسو د رادیو درنو او درنو اوریدونکو ته. ګوري موږ په دری کې هم متل رو پښتو کې وای کابل دی بی واور نه، بی زر دی بی واور دی نه. نو دا واور بارانونه دی وی خو نعمت دی په شرط چې مدیریت سي. اما د بلې خوا چون په افغانستان کې امکانات متاسفانه نسته، د اوبو د مهارول د پاره امکانات نسته، نو دې د پاره ځینې وختونه مصیبت رامنځته کوي او خلکو ته آگاهي نه ورکول کیږي. مثلا هغه مسیر په سیل راځي، هغه مسیرونه په نقشه کې نه دي راغلي او عکس برداري شوی نه دي چې خلکو ته ورشولي وای چې په دغه مسیر کې تاسو کورونه مې جوړوي یا مثلا هغه مسیرونه چې سیل راځي اقلا موانی دی جوړ کې بندونه دی جوړ سی یا مثلا هغه استنادي دیوارونه ورته جوړ سی چې تخریباتونه کې متاسفانه د امکانات د افغانستان د پاره نه دی خو بر علاوه هم د ولست په کار دی افغانان ته په کار دی چې دوی خپل دی د ځان د ساتنې لپاره خپل د فامیل د ساتنې لپاره هغه تدابیر چې دوی خپل فکر کوي هغه تدابیر دی بونی سي او مثلا هغه کورونه چې جوړي هغه کورونه باید د اوبو د سیل د
نادم سه محترم وبخشه یو خدای خبره ده سیده کورونه دوی جوړوي کورونه د سم جوړ کی بل ده خبره ده چې بندونه وداش دا باید جوړ شي دا خو د اوجدې مودې خبرې دي سم دلاسه مثلا خبر لرو چې امکان لري چې په یو هفته کې په افغانستان کې واوري او بارانونه وشي ستاسو نظر کا واخلو د سیلونو له خطر خلک باید څوک
خب دا خو اول خو ډیر مشکل دی د ولست لپاره چې سم دستی دوی نه پویږي چې کوم خو راضی سیل سره کم راضی اما تجربه خین او خلک چې په منطقي کې وسیږي دوی ته معلومیږي چې همیشه سیل د کم ځای راضی پر کوم مسیر باندې زی نو دوی با سمدستی هغه مسیر نه ځان بچ کی یعنی هغه وخت چې راضی باید ځانونه وژغوري او اقلا لوړو منطقو ته ځان باید وباسي
خدام وبخشي دا هم یو مشکل دی مثلا ژمی ده هوا یخه ده هوا سړه ده او د ورشتونو فرزن یو هفته اټکل کې شي امکان لري چې په دې هفته کې ځینې ورځې بارانونه واوري وشي په ځینو کې ونه شي نو دا یو اونۍ به خلک چرته تیروي
متاسفانه خو افغانستان بدبختی داره دغه د یو ایواد چې ورسته پاتې نو دغه د پاره مشکل ایجاد دی اوس ما خو په نورو مرکو کې دا خبره کوله چې پخوا مونږ مثلا جوریزی او کارتوګرافي اداره په چوکات کې د پرواز یو برخه شوبه دولو شالته کشافانو او هغه وخت چې سیلابونه راتله یا د مسائل په خیده نو دلته انسی الوتکه مونږ په خدمت کې وو مونږ زاز کامری دولو چې کامری به مووالته نسبوله او هغه صاحب مو فلم برداری کوله عکس برداری کوله او دولت ته مو دا نقشې جوړول چې د کوم خوا سیر راځي کوم خوا ته ځي سایه تخریب څومره ده دا مسائل به دولت خبرو اما متاسفانه هغه تحقیقاتي اکادمیک ارګانونه یا مؤسسات اوس اصلا موجود ندی د منځ تللې دی بيخي اصلا څوک په دې قصه کې نه دی نو دغه د پاره ولست پاره ډیره سخت وي چې دوی خپل تدابیر ونیسي نو دا دولت د پاره دولت ته پکار ده چې په دې مسایلو کې بعد تحقیقاتي انسټیټیوټونه باید وي چې په دغه ساحه کې بعد تحقیقات وشي چې کله سي دوی چې وړاندیزونه کوي چې مثلا په کوم وخت سیلابونه راځي خو دولت باید په دې پوښي غلظت دی دغه اوریزونه معلوم دي چې په کوم ځای کې سیل راځي امکانات د سیل په کوم منطقي کې دي چې خلکو ته باید آگاهي دولت دی چې واد کې چې خلکو په دغه ساحه کې سیل راځي دغه ساحه نه باید
البته او بخشي دغه آگاهي چې تاسو وایسته ده اوس هم د هوا پیژندنې نړیواله اداره چې په افغانستان کې ده هغه خلکو ته وایي چې مثلا د افغانستان په شمال ختیځ کې شمال لویدیس کې یا په دغه شرقي سیمو کې په دغه سیمو کې د سیلونو اټکل کې خلک د ځانونه وساتي لیکن دغه خپل یو د خو لوی حوزه ده نو په لوی حوزه کې عادتا خلک داسې فکر کوي چې د سیلم کراغه په ما به ناراضی نو ځان نه بي ځای کوي هم داسې نه ده نادم سي
نه نه خو ګوره چې سیل چې دوی چې ولندیس کوي خو دوی ته معلوم دی چې مثلا په کوم منطقه کې د کم ځای شروع کیږي دا خو معلومیږي
په دې شکل نه وای دوی په خبرونو کې
دوی خو نه وای اما دوی خو وایم چې کار چې هله کار ته ونسپارل سي دغه به نتیجې که کار هله کار ته وسپارل سي هغه پو خلک چې په دې ساحه کې تخصص ولري دوی کولای سي چې د زین ادارو سره همانګي ایجاد کی دغه ولسوالي هغه ولایت چې دغه سیلابون راځي دغه سره باید همانګي ایجاد سي باید آیاتان باید ولر سي په هلیکوپټر کې په دیو کې باید وګرځي د خلک وګوري چې کم ځای راځي چیرې امکانات سره څه امکانات د خلکو د پدې برابرولای سي دغه د ولست د طاقت د ولست د امکانات و دل جگده چی دوی پوشی ده کم زای رازی سر کم کیری کم وقت پر دوی باندی ده مصیبت رازی
بل. ده
دیره پر دولت ارتباط لیدی دولت با ده امکانات مساید که خلو
ده نادم سب ده ولس لپاره مثلا ده ده بارانون و دیوابره اوبه دیل خطر چی پا افغانستان که دمزک لاندی ده اوبو کچه کال په کال کټه سویده ا دې له خاطر چې د دې مزکی د تلوبه زیرم ور سره زیات شي څوړان دې لري تاسو چې خلک باید څو کې په شارونو کې په کلیو کې
خو خلکو ته ضرورت مثلا څاګان یا جزوی څاګان په مسیر د سیلابو دا نه تنه دولت نه تنه خلک به دولت هم دا کار وکي دوی دې د پاره به دوی خو امکانات لري سکواټر لري نور وسایل شته دغه وسایل په وسیله بی کولای سی چی دلت زین دغا جور کی جذبی چاگانی غط چاگانی جور کی چی اوبه چی رازی اوبه دی جذبی مزکی لاندی او داده دا مزکی دلاندی دا زیرم دا پاره دا زخیره دا پاره هم گتا وردی اما دا خطرات و مخ امنی ولای سی دولت دغا او مثلا بندون جورول هم دی دا سیل مخی نیسی هم دا مزکی لاندی اوبه اضافه ای هم پر وخت چې ضرورت دی کولای شي چې د مزکو د خړوبو لپاره د زراعت په برخه کې هم د دې وبنه کار واخیستل شي
په کورونو کې وبخشي په کورونو کې خلک څو کې مثلا په تیرو کلونو کې مو هم د جنو متخصصونو نظر درلود مثلا چې یو خبره دا ول چې د بام واوره باید په خامم مزکه کې واچوي خلک مثلا د باران له خاطره هم دا نظر ما اوریدلې و چې حتی په یو حویلۍ کې چې خپل الته ژوند کوي کېدای شي چې په یو خام ځای کې یو دوه متره ژور ځای وکینی او د باران اوبه دې ته راهنمایي کې څرنګه دا کارونه هم ګټي کوي د اوبو د تل د مزکه لپاره
ولی نه اته زما همیشه پیشنهاد چې دغه دا ته په شارو کې چې ډیر د بلند منزل چې جوړیږي جذبی څاګانې باید ولی اوس خوشبختانه دا کار روان دی په دې چې دا اوبه مثلا په ولیو کې باید خوشی نسی د جذبی څاګانې وي چې راسن د بام نه اوبه راسي جذبی څا ته هم د مځکې لاندې اوبه تقویه کوي هم خطرات د سیل او د شان هم په سړکو کې اوبه نه راوځي ته ما پیشنهاد کړی کابل شاروالی سره می په تماس نیولې و چې دغه ولی چې د سړکونو تاسو جوړوي په اړه خلی د کانالونو دا په هر سل متر کې جذبی څا باید جوړ کړي چې دا اوبه راځي راسن دي جذب شي دغه سي د خلکو خپل په کورو کې کولای شي تاسو چې مخکې وله چې دوه متر درې متر څا وکړي او دا اوبه دي هدایت شي هم د خدای هم واورم تاسو خبره چې په سمیتی ځای کې نه هغه د خاورو په ځای کې دی واچي دا جذبی هم ده ام د خطر مخه د سیلابو مخه نیسی هم تقویه کیږي دا اوبه د مزکی د پاره هم خدای ده دا واورې چې لاندې شي هم دی د میکروب د منځبلولو د پاره ډېر ګټور تمامي
د جذبی څاګان چې تاسو وویل تر اوسه پورې په دې برخه کې څومره کار شوی دی مثلا په کابل کې
ما لیدلې ما اته د انجینر صاحبانو مرکې واورې ده چې دوی کار هغه پیشنهادونه چې سوی دی دوی هغه اوس عملي کوي ما خپل ولید چې دوی د سړکونو جوړوي په انا کې ځینې البته ځینې خلک مالی دي چې جذبی څاګانې هم په مسیر د ولی چې جوړي په دغه سړک په دواړو خواو کې نه
بله
اما ځینې ځایونه دوی غفلت کوي دا غفلت و نسی یا مثلا څنګه فرش چې کیږي باید د څنګه فرش توري چې په یو مابنس کې د خاورې دغه چې د اوبه د جذب ولري مثلا کانکریټ سړکونه یا د پیاده روونه په درد نه خوري دغه څنګه فرش او د خښتې چې بیا د اوبه جذبي کې ګوره اوس دا کارونه دولت کوي او دا مثلا پیاده رو دا چې د خښتې دغه شي د اوبه جذبي کې اته اوبه د نن سړک ته نه ځي دا ډېر ګټور تمامېږي
د جنو مؤسسو نادم صاحب جنو مؤسسو مثلا په کابل کې د سیمټي وړې وړې وړ وړ ډبرې جوړې کړې دي او په منځ کې بیا شګې اچوي مطلب مو امدا ده
خو به شګې اچي خو ځینې دا رقم مخصوص او دي
ترشنا اسمان لاندې خبرونه د مخام له وتر ته په ژوندې بڼه
ترشنا اسمان لاندې پروګرام لا سدي رډو اوري نادم سب تاسو د دې اشاره وکړه چې خاص خاوره ده چې د اوبو د جذب لپاره باید هغه تر دې ډبرولاندې کیشته هغه څه شي ده
هغه د یو مخصوص خاوره ده د خښتو چې مثلا فرش کیږي دا پیادهونه بیا په منځ کې دغه خښتو به خاص خاوره ده الته پاشل کیږي چې بیا خلاګانی دکی د خاوره خاص دغه د پاره ده چې اوبه جذبي
پوزو او بخشې پوزو نو زین خوشتګی اچوي آیا
شیګه مګه ګټه کوي شیګه مګه شګی دي چې کولای شي چې اوبه قابلیت د نفوذ ولري د نمزکه تولار شي
او دا خاص او دا خاص خاور چې تاسو یاد کړه د په افغانستان کې آمده شته
دی اوس زین زایونه اته شختي کورونه چې خلک جوړي د خخت فرشي التم د خاور تیټي د خخت په مابین کې دخل خلاچ پیدا کی درد کی د خاورشته په افغانستان کې خو بخیر ډیر دین هر چیز هر ځای پیدا کولای شي
لدی پراته مثلا په شهرونو کې خصوصا د افغانستان خدای لوی شهر کابل ده په کابل کې کوم مثبت شانشته چې د اوبه جاسو لپاره ګټه کی او کوم منفی شاندې کې درو درو ته اشاره وکي دوړوت
خوب مثبت دا ده چې ما مخکې ویل چې دولت چې سړکونه جوړي دا باید کنټرول کی او یو شرط به دای چې په مسیر دغه والی چې دوی کني د سړک په دوار غاړو کې باید چې یو مسله دا شي چې دوی د جذبي ثابت اتمی وي بل دغه ګلدانونه چې دي دا ګلدانونه هم د اوبو د جذب لپاره یا مثلا واوري چې ټولې په ګلدانو کې دی واچي چې دغه جذب کی دغه مصفات نارونه چې وېسي په سلاب په ګټه ده هم د دې کې د اوبو لاندې تقویه کیږي هم د سیلابونو مخکې هم په دننه په سلوکو کې اوبه نه راټولېږي چې دا ګورم دا اکثر هم د ویډیوګان چې ما لیدلې دي دا کار دولت کوي دا ډېر په ګټه تمامېږي
او منفی اړخ مثلا په کابل کې سیمنٹ ډېر زیات شوی دی هاته دی اویلی ټولې برخې چې په جنو کې ما کتلې دي خلک اویلی سیمټوي فکر نه کوي چې دا بیا تاوان کوي
دا سمیت خو اول دوه ضرر لري یو خو په ګرمۍ کې تودوخه درجه پورته کوي دا ډېر خطر زغ دی بل دا چې په ژمي کې بیا زغ دی هم د غلری په سلا یخنی د پاره ډېر یخنی تولیدي اما کچيري عموما د پیاده روانه دا وي د پخو خښتونه جوړ شي نو دا به هم د تودوخه د مخنیوي لپاره چې په دوبی کې تودوخه نه زیاتیږي هم په ژمي کې په سلا نسل کېږي او د دغه د کنټرول لپاره دغه ډیره ګټور ده چې دغه نه کار پدې چې په افغانستان کې خوشبختانه چې مونږ داسې خاور لرو چې په خښتي مونږ جوړوي څو په خښتي هم باید مقاومت جکسي مقاومت دغه پیاده روو لپاره خاص خښتي دي چې دوی باید مقاومت جګوی چې ژر خراب نسی او هم د ابو کچیر دوی د کورو د جوړول د پاره د پخو خښتو نه کار واخی هم د صحت د پاره خدي هم د تودوخه د کنټرول د پاره خدي تر دې چې مکمل تعمیرات ګوره چې د کانکریټ مې جوړیږي دا ډیره هم د دوبی د پاره خراب دی هم د ژمي د پاره خراب دی دا باید په پام کې باید ونیول شي دولت باید دغه غواړي چې ویدا شرکتونه چې دا کار وکړي
او دیونو په برخه کې څنګه ونه تم توجه باید زیات شي
ونه خو اصلي خبره د مزکی د دغه د پاره د تحکیم د پاره ونه د اکسیجن د تولید د پاره او د اوبو د جذب د پاره د ونه ضرورت د اوبو ته دا کار کې چې وشي خو باید ما همیشه ویلو چې هر دکاندار ته باید اقلا دوه ونی بعد دغه سپارښتنه وسی او ضمانت واخل سی چې هر څو خپل د دکان په مخ کې اقلا دوه دکان په دې چې دوه دغه درخت دوه ونی دوی کولای شي په ګډوای اتا دغه کې اوب کې او ضرورت نه لري چې دولت هم دا کار وکړي دا بیا وجبه وګنی او د هر انسان د پاره چې دا کار وکړي هم به ثواب وي هم د اکسیجن د تولید لپاره هم د تودوخه د کنټرول لپاره دغه ونی ډیر ګټو وي
پدې او په لری سیمو کې کچرته ونی ډیرې وي د سیل مخه به مور سره نیول کېدای شي هم داسې
سل پسل اوس وګوري په دغه کلونه کې چې کمبود د انرژي په افغانستان کې متاسفانه چې دا ونی بوټي ټول خلک بشکول د دې لپاره د د کور د پاره د ډوډۍ د پخول د پاره د دودو خو د بخاري د پاره به استعمالول دا ډېر مضر تمامه ده. ګوره داسې سوست کړي دي چې هم ژر سیل راځي هم د سیل مخنیوی نه کوي. که چیرې دغه بوټي دغه بوټې او دغه ونې نه وای ول شوي دا به هم د محیط زیست دپاره به ښه وو هم د سیلابونو د مخنیوي دپاره به ښه وو هم به د ګټور وو د اکسیجن د تولید دپاره دا ټول د انسان په ګټه وو. متاسفانه افغانستان چې وروسته پاتې دی خپله ګاز لرو استفاده نه کوو لمر لرو استفاده نه کوو د ډبر سکاره لرو برق ځنی کار نه اخلو دا ټول هغه مشکلات دي چې زه هیله لرم چې په آینده کې هغه پانګونه چې په دغه انرژي په برخه کېږي خلک په اصطلاح د دغه نه ډډه وکړي او دوی دغه انرژي ته لاسرسی پیدا کړي چې دوی دغه ونې دا ځنګلونه قطع نه کړي.
نادم صاحب ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. کور ودان په دې هیله چې د ازادي راډیو اوریدونکو ستاسو نظریات اوریدلی وي او په دې باندې عمل وکړي چې په افغانستان کې د چاپیریال ستونزې ورسره حل شي تر یو بریده. تشناسمن لاندې پروګرام دی. د خبرونې په پیل کې مو تاسو ته ویلي وو چې د چاپیریال یو بل متخصص نجیب الله سدید هم راسره دی. دا سره پرونه دي چې روانونه د افغانستان په یو شمېر سیمو کې واوري او بارانونه ووري شي. په ورته وخت کې دا اندېښنې هم شته چې مخکې مو اشاره ورته وکړه چې سیلونه وبهي شي او خلکو ته ستونزې پیدا کړي. سدید صاحب څنګه کېدای شي چې افغانان له دغه طبیعي آفت څخه ځانونه وساتي؟ مخکې مې له نادم صاحب څخه هم تقریبا ورته پوښتنه کړې وه که ستاسو نظر واخلم.
بالکل، ځکه چې څرنګه چې وړاندوینه شوې وه سګونه په افغانستان ډېر سیمو کې پرته له ختیځ ولایتونو او سویل ختیځ ولایتونو نورو ولایتونو به ورښت ولري دا مخکې له مخکې وړاندوینه شوې وه. او په دې ورښت باندې په باره کې باید ووایم چې افغانستان ډېرو سیمو هوا ساړه دی. دا ورښت افغانستان په غرونو او مرکزي سیمو کې د واورو په شکل وي، نو زه فکر نه کوم چې دا د سیلابونو ډېر جدي خطر اوسي. خو کېدای شي چې د افغانستان په شمال او لویدیز او جنوب لویدیز هلمند ولایت فراه ولایت په دغه سیمو کې د باران په شکل وي اولته د سیلابونو خطر شته دی. خو په ډېر احتمال ډېر دا دی چې په غرونو کې او په ارتفاعاتو کې ورښت ډېر وي چې هلته بیا په د واورو په شکل وي او هلته د سیلابونو خطر لږ کموي. د سیلابونو د مخنیوي په باره کې داسې باید ووایم چې دا یو خو بحث دا دی چې دا ویالې دا سیلبرونه دا باید ټول خلک باید دا مراد کړي. دا حریمې باید خوشي وي، دا دا سیل باید همداسې په طبیعي توګه باید جریان وکړي، هلته بیا کوم معنی باید د خلکو له طرفه باید هلته ونه اوسي. دا یو بحث دی. بل بحث دا دی چې که مونږ او تاسو وګورو په افغانستان کې دا ډېر خلک کوشش کوي چې د سیندونو او د ویالې او د هغه سیندونه چې وچ دي اوس خلک فکر کوي چې هلته بیا بیا اوبو جریان نه مومي، هلته وچ همداسې پاتې کیږي. خو داسې نه ده که یو سیند سل کاله وچ وي بیا داسې کېدای شي چې بیا هلته سیلاب راشي. نو دا خلک هغه خلکو چې د سیندونو په لمن کې کورونه جوړ کړي دي هغوی ته خطر متوجه دي. دا بالکل دا خطر موجود دی او دوی باید دا وړاندوینې او د هوا حالات دا موضوعاتو ته په جدي توګه ځانونه خبر کړي او د جوماتونو له لارې د خلکو قاریو له لارې د تلیفونونو له لارې باید دا پوهاوی خلکو ته وي، ځکه چې پوهاوی تاسو ته دا موقع درکوي چې ځانونه خوندي کړي، چې ډېر مهم دی. که نه دا مال خوندي کول دا به بیل باسته چې باید خلک هلته کور جوړ نه کړي.
سرید صاحب، ستاسو او د نورو کسانو څرګندونې مو په تیرو کلونو کې هم له ازادي راډیو خبرې کړې وې، ورته همدا تقاضا وه چې له خوړونو سره او له سیندونو سره او وچو سیندونو داخل کې باید خلک کورونه جوړ نه کړي. لیکن متاسفانه د کور د کمبود یو ستونزه او دم زکی ستونزه هم شته چې خلکو کورونه جوړ کړی دي. خو اوس وختونو کې کچیرته کور څوک تخلیه کوي او وړاندوینه د هوا پیشندنې د ادارو وړاندوینې ته سر ټیټوي او دا خبره مني هوا یخه ده، ژمی ده، نو تر کله پورې به خپل کورونه د خلک بهر وي؟ بل لار شته؟
ګورې په نور هیوادونو کې او په اسلامي هیوادونو کې دا جمعتونه د موقتی مسکن کېدای شي د حالاتو په د سیلابونو په حالت کې کنه، نو جمعتونه، مکتبونه، مدرسې دا ځایونه دي چې په دغه حالاتو کې باید خلکو ته مسکن، موقتی مسکن ایجاد کړي. خو په عمومي توګه باید مونږ د سیلابونو، د سیلبرونو، د سیندونو حریم کې کور جوړ نه کړو. دا بالکل یو منطقي بحث دی او دا باید ټول مراحت کړو. هغه کورونه چې اوس جوړ شوي دي هغوی خو کېدای شي چې تدابونه لږ قوي وي، نو پوهاوی ډېر مهم دی چې په موقع پوهاوی هغوی ته ورسول شي، ځکه چې ډېر خلک رسنیو ته هم لاسرسی نه لري. نو دا پوهاوی متاسفانه په افغانستان کې داسې دقیق هم نشي کېدای. مونږ او تاسو وایو چې په دغه اونۍ کې باران کېدای شي، سیلاب راوتلی شي، خو مونږ دقیق نشو کولای چې ووایو چې په دغه ساحه کې په دغه ساعت کې، ځکه چې هغه رادار معلومات اړتیا لري. هغه رادار افغانستان کې نشته. هغه رادار چې په دقیقو کې تاسو ته وایي چې دغه موج، دغه څپه د بورخ زمونږ سیمې ته راځي، له دغه جهت نه راځي، او دومره باران او دومره بورخ منځته راځي، او دلته سیلاب راځي، نو هغه معلومات، هغه موقع په موقع معلومات خلکو ته نه رسیږي. نو دا هم منطقي نه دی چې مونږ او تاسو اوس وایو خلکو ته چې دغه ځای تخلیه کړي. منطقی دا دی چې مونږ تاسو وایو چې اوخیار اوسه، بیدار اوسه، دا کېدای شي چې سیلاب راشي. که سیلاب راووت راغله، نو تاسو باید وپوهیږئ چې چیرته لاړ شئ. مسجد ته، جومات ته، کلی مدرسې ته، کلی مکتب ته، ښوونځی ته، چیرته. نو دا مهم معلومات دی چې باید خلکو سره وي.
تاسو دا خبره وکړه چې خلک باید هوښیار اوسي او دقت وکړي. بیا هم که چیرته تیرو څو کلونو ته وګورو، حتی څو میاشتې مخکې په لوګر کې ډیر بچ سیل راغی. له خلکو سره چې ازادي راډیو خبرې وکړې، دوی وویل چې دوه ساعته باران وشو، دوه ساعته وروسته دومره اوبه راغلې چې حیرانه یې کړو، او چې دا څومره ډیرې اوبه وې. فکر نه کوي چې تنها وار له مخه احتیاط هم شاید په ځینو سیمو کې کافي نه وي او سیل راشي؟
ګوره، یو ژمی دی او یو دوبی دی. دا ورښتونه په دوبی کې ډیر منطقوي او ډیر شدید کېدای شي، ځکه چې په دوبی کې هوا ګرمه ده او په یو درجه ګرموالی چې ډیریږي د هوا بخارات 100% ډیر بخارات ځان سره نیسي، او دا ابرونه چې دي دا ډیر وزمین او ډېر د نامده اپرونه تشکیلېږي. نو دا بل بحث دی چې په دوبي کې دا خطر شته، او په ژمي کې داسې بارانونه چې ډېر منطقوي وي او شدید وي، دا ډېر دا احتمال ضعیف دی، ځکه چې هوا ساړه دی او په ساړه هوا کې اپرونه دومره لامده نه وي. دا کوي هم بیا دا یو وسیع ساحه نیسي، یو داسې یو کوچنی ساحه چې هلته ډېر شدید باران وشي، د دې احتمال په ژمي کې لږ دی. نو اوس وخت لپاره داسې احتمال لږ دی چې په یو منطقه کې، یو ولسوالۍ کې ډېر شدید باران وشي. خو په دوبی کې دا موضوعات شته دي، او دا متاسفانه یو مغلق موضوع ده چې حتی اروپایان هم اوس د دې په تلاش کې دي چې دا لپاره یو سیستم جوړ کړي چې په خاطر وړاندوینه وکړي او خلکو ته یو بل چاره وسنجوي. خو اوس لپاره افغانستان سره متاسفانه دومره امکانات هم دومره منابع نه دي چې دغه چټک ورښتونو په مقابل کې کوم تدابیر ونیسي.
سدید صاحب، کوي خواته ورښتونه دغه مشکلات لري چې خلکو ته باید، ځینو افغانانو ته باید تشویش په افغانستان کې دننه چې سیلونه ورته رانه شي. بل ورته دا امیدونه هم شته چې د وچکالي مخه یو څه ناسور سره ونیول شي. تاسو خلکو ته څه لارښوونه کوي، په ښارونو کې هم، په کلیو او په بانډو کې هم، چې د باران او د واوري اوبه څه رقم مدیریت کې سي، د مځکې د تل اوبه تقویه کې؟
بلکل، ګوریا افغانستان دا ورښتونه چې دي یو نعمت دی، یو لوی نعمت دی، ځکه چې که تاسو ایران وګورئ، نو دوی په ایران کې خلک دومره خوشحال دي چې دا ورښتونه دا واوره راغله د ځکه چې دوی هم دا اوپو لکاموال سره مخ وو او دا ډیر شدید و چې 500 کال کې داسې کمواله دی کمښت اوبو دوی نه درلود. خو اوس په افغانستان کې هم باید خلک دا په ښه نیت ونیسي، دا ورښتونه یو لوی نعمت دی او دا باید ورښتونه ذخیره کړي. ګوري که مونږ او تاسو ځمکې لرو چې کښت مو نه دی کړی او ځمکې همداسې شاره پراته دی او که په ویاله کې اوبه راځي دا اوبه باید استفاده کړو، دا ځمکه خړوب کړو. هغه د ځمکې خړوبول په دغه وخت کې نه یوازې چې دا اوبه تاسو د ځمکې لاندې اوبو ته هدایت کوي، ځمکې لاندې اوبو کې بازچارج کېږي یا بېرته تغذیه کېږي، دا د ځمکې هغه نمک هم دا ورباندې کمیږي. نو که خلک امکانات لري د وچ ساګانو لري د وچ ساګانو کې دا اوبه ذخیره کړي، که موږ تاسو کوچنی بندونه جوړ کړی یو هلته باید اوبه ذخیره شي، که په ځمکه کې کوم ځمکه لرو چې هلته کښت مونه دی کړی او داسې روزګار دی هلته باید اوبه ذخیره کړو. نو دا په افغانستان کې خو موږ او تاسو دا برمې لرو چې وچ دی، دا برمې هم کېدای شي چې دغه اوبه نه ډک شي، دا اوبه ډېر مفید دي. او که موږ او تاسو واورې لرو، واورو هم باید هغه ځایونه کې چې له بامونه یې جمع کوو هلته یې واچوو چې هلته خامه دی چې په طبیعي توګه ویلې شي او ځمکې لاندې اوبو ته ورسېږي. نو دا باید اوبو تر حده چې امکان لري باید په منطقه کې پاتې شي، که دا د واورې په شکل دی که د باران په شکل دی باید پاتې شي او دا د ځمکې هغه نام ورباندې ښه کېږي د په راتلونکي کې په دوبي کې بیا دا د اوبو دغه د ځمکې لاندې اوبو تغذیه کوي او د ځمکې لاندې اوبو سطح بیرته پورته کیږي.
په ښارونو کې آیا د باران له اوبو هم ورته استفاده کولی شو چې د باران اوبه مثلا په حویلۍ کې ځای ورته جوړ کړو، یو څه ژور ځای او هلته یې ذخیره کړو، او کنه یوازې له واورې سره دا کار کولی شو چې په خامه سیمه کې واچو؟
د باران اوبو هم کېدای شي چې دا موږ او تاسو یې ذخیره کړو په حویلۍ کې لرو هلته یې ذخیره کړو، که دا ذخیره سیستم لرو هلته په یو ذخیره کې ذخیره کړو بیا بیرته یې استفاده کړو د حویلۍ د اوبو ورکولو لپاره. خو داسې دا په ښارونو کې بیا د هوا ککړتیا او د ځمکې سر ککړتیا چې ډېر ډېر متاسفانه یو لوی مشکل دی. تاسو کابل وګوري نو دا اوبو هم د باران اوبو هم ککړوي، نو دا یو د ککړتیا موضوع دی چې موږ او تاسو دا اوبه ونیسو او وچ ساګانو کې هدایت کړو، نو بیا دا ککړتیا هم ځان سره د ځمکې لاندې اوبو ته جریان کوي او بیا دا یو بل د موضوع دی د کیفیت موضوع منځته راځي. خو په اطرافو کې دا مشکل لږ دی، دا د ځمکې په سر کې دا ککړتیا لږ دی. په ښارونو کې هم که موږ او تاسو د شنه ځایونو کې دا واورې او دا اوبو هلته جمع کړو بیا دا د شنه ساحو بیا دا اوبو ککړتیا تصفیه کوي په طبیعي توګه، را نایتروجن او دا فاسفورس نیسي. او که هلته کوم بل ځایونه دي خو په مستقیمه توګه چاګانو ته موږ دا هدایت کوو بیا هلته دا د
او بخشی دست نشته که ده مثلا کابل ده، پا کابل که چکل باران نیم ساعت ووری نیم ساعت روست ممکن هوا یو چه بهترش تلیغه و روسته که کم باران رازی اخه دیگه چاگانو تا سوک که دایت که دقه و با ممکنه ده؟
بلکل خواهم ده بست ده چه ده پا نور حوادون که دست ده چه فلترون نصف ده پا پایپ که کلا چه باران وریگی ده باران اگر لمړی سو دقیقه فلتریږي دا ټول فلتر اوبو یو خاطزي او بل بیا د اوبو ذخیره کوي، او هغه اوبو د تشنابونو د منځلو لپاره او د سیانو لپاره او د حویلۍ د اوبو ورکولو لپاره استفاده ځینې کیږي. نو په افغانستان کې متاسفانه دا څه شی نشته. موږ او تاسو دا څومره اوبه چې راځي ناوونه نه حویلۍ ته راځي او له حویلۍ نه جوچې ته ځي او له جوچې نه بیا ځي همداسې د کوڅو نه بهر بیا کابل سیند ته داخلیږي. نو دا متاسفانه دا موضوع ده. خو که څوک داسې ذخیرې لري دا اوبو ذخیره کړي دا اوبو بالکل دومره هم ککړ نه دی چې د حویلی نه تشنابو رو منزلو نه او د حویلی اوبو ورکولو نه نوی نو دا خو استفاده کولی شو. خو زمکه لاندې اوبو بیل بسته ځکه چې زمکه لاندې اوبو بیا داسې دی چې مونږ تاسو په مستقیمه توګه دا یو خطر دی چې دا ککړتیا به زمکه لاندې اوبو ته انتقالیږي. که مونږ تاسو په سر د ځمکې په سر کې کوم داسې لوی یا کوچنی داسې ځای لرو چې هلته شنه دي هلته اوبه ذخیره کړو یا واورې ذخیره کړو بیا دا خطر کموي ځکه چې دا بیا په طبیعي توګه نایتروجن او فاسفورس او کاربن دا شیان چې دي په اوبو کې بیا دا په طبیعي توګه دا شنه بوټی بیا دا اخلي نو اوبه په طبیعي توګه تصفیه کیږي داسې په 100% نه خو یو 80% او یا 80% تصفیه کیږي نو بیا پاک اوبه ځي
سری صاحب تاسو مخکې ایران ته اشاره وکړه له پاکستان مازادي راډیو یو راپور لري چې هلته هم د اوبو سطح د مځکې د لاندې اوبو سطح ډېره ټیټه شوې ده په مترونو مترونو ژوره شوې ده. هغه راپور به هم له اوریدونکو سره بیا شریک کړو. خو که د ایران موضوع ته راشم ایران خو حتی داسې خبرې کړي چې د ایران جمهور رئیس ویل تر ژمي پورې باران ونه شي تهران باید تخلیه شي. دغه په عموم کې دغه د ټولې سیمې دغه وچکالي مخنیوی څنګه کېدای شي؟ څو وړاندیز تاسو د یو متخصص په صفت لرلی شئ؟
ګوره وچکالی یو طبیعي پدیده ده، خو د اقلیم بدلون له کبله دا طبیعي پدیده ډیر شدید شوې ده او تکرار یې ډیر شوې ده. دا په دې معنا چې اوبه مونږ او تاسو لرو ده، اوبه چې پخوا ورښتونه کېده دلته کیږي، خو په بله بڼه ده. په دې معنی چې مونږ انتظار یې نه کوو، خو اوبه راځي به ورښت دلته راځي او سیلاب منځته راځي او دا اوبه متاسفانه دومره د استفادې وړ نه وي. نو دا غیر متوقع حالاتو لپاره مونږ او تاسو باید آمادګي ونیسو. یو بحث دا دی چې اوبه کله چې دلته موجود وي ورښت وي بارانونه وي باید دا مدیریت شي. دا ایران هیواد دا زیربناوې لري، مونږ او تاسو په مقایسه او وشتواره ډېرې لویې ذخیرې لري. افغانستان یوازې 2 میلیارد متر مکعب د زیرمې هغه ذخیرې بندونه لري، خو ایران 2.5 میلیارد متر مکعب ذخیرې لري. خو بله موضوع چې په ایران کې بیا متاسفانه په افغانستان کې لوی مشکل دی، هغه د اوبو استفاده مؤثریت دی. هلته اوبو ډېر لکه افغانستان په مقایسه د ډېر اوبو هلته د کارخانه لپاره استفاده کیږي. د اوبو لګولو طریقه او کارخانه هلته دومره پیشرفته نه دي، متاسفانه ډېر اوبه ضایع کوي. هغه کښتونه چې دوی کوي دا خو د اسلامي انقلاب چې هلته وشو دا یو بحث و چې ایران باید خودکفا شي او دا د کارخانه په سکتور کې هم باید خودکفا شي او دا متاسفانه ډېر یو غیر منطقي او ډېر زیان رسوونکي پدیده و یا مفکوره و چې باید یو هیواد له هر کبله خودکفا وي. نو دوی خپل اوبو متاسفانه مصرف ډېر له اړتیا نه له هغه بڼه نه چې دوی په طبیعي توګه د ورښتونو له کبله ترلاسه کوي دوی ډېر استفاده وکړه. والته دا مشکل راغله او د اوبو مصرف په افغانستان کې متاسفانه خنه دي. مونږ او تاسو هغه مثلا هندوانه دغه شیان چې دومره ارزښت په مارکیټ کې نه لري متاسفانه د هغوی لپاره ډیره ارزښتناک ځمکې لاندې اوبو مصرفوو چې بیا په ارزښت یې په مارکیټ کې په نشت حسابېږي. نو مونږ او تاسو باید دا کښتونه کم کړو، دا کښتونه چې ډیر اوبه غواړي یوازې هغو ساحو ته اختصاص ورکو چې اوبو موجود دی، لکه په ننګرهار کې په کونړ کې هلته چې سیندونه دي هلته چې اوبه نه دي باید موږ تاسو یوازې هغه کښتونه وکړو چې د ارزښت وي، لکه بارزښت وي، لکه زعفران، لکه هنګ، لکه بعض شیان چې اوبه لږ غواړي خو ارزښت ډېر تولیدوي. او بل بحث دا دی چې د اوبو استفاده باید مؤثر کړو. هغه سیستم د قطرهیي سیستم دی، بل سیستمونه دی چې باید دا په تدریجي توګه په افغانستان کې پلی شي. یوازې په یو کال دوه کال دا نه کېږي، په ایران هم باید دا سیستمونه باید پرمختللي شي. ایران هم په دې کوشش کې دی چې اوس دغه مفکوره په اساس چې مونږ او تاسو وایو د فراسر زمینی کښت یا زراعت یا کارخانه چې مونږ زو یو بل هیواد کې یو بل هیواد چې ښه ورښت لري ښه ځمکه لري هلته کښت ښه نتیجه ورکوي، هلته زو له هغه ځای نه کښت کوو، هلته زراعت کوو، بیا په یو تقسیم بنا یو مشارکت له هغه ځای نه بیا تولیدات خپل هیواد ته وارد وارد او نو دا دا یو مفکوره ده چې اوس دوی غواړي په افغانستان کې دا کار وکړي. هلته چې کشت معاصر وي خو افغانستان هم یو مشکل لري چې د اوبو مدیریت متاسفانه سم نه دی. ما وویل چې زیربناوې ډېر نه لري. دا ایران اوس متوجه شوی دی چې دوی کېدای شي چې بل هیوادونه ته لاړ شي، هلته غنم وکړي، هلته بیا غنم هغه خپل سهم بیرته هیواد ته وارد کړي. نو دا بس دی چې باید موږ او تاسو په دغه اوس پوه شو چې دا بس ښه نه دی چې موږ په هر څه خودکفا خودکفا اوسو. نو بعض شیان دي چې له بل هیواد نه وارد کړو موږ ته ارزانه تمامېږي. دا باید هغه لیدلور مو باید دراز مدته وي، سل کالو نه باید داسې لیدلور ولرو چې دا منطقه وچیږي. دا منطقه اوبه ډېر مهم دی، هغه د څښاکو لپاره ډېر مهم دی، د طبیعت لپاره ډېر مهم دی. نو دا نشي کېدی چې موږ هغه اقلام پکې تولید کو چې دومره ارزښت هم نه لري، او د ځمکې لاندې اوبو او د اوبو په عمومي توګه د اوبو منابعو ته ډېر اړتیا لري او ډېر اوبه غواړي.
سرید صاحب ډېره مننه. کور ودان او اوس په ورش د پاکستان راپورت د خیبر پښتونخوا له مردان راپور لرو. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال عصمت علي شاه مو د مردان یو کلی ته ورولي.
دا د مردان په تخبه مزدور آباد کړي کې زئی ولز تسکلو د صفا او بول لپاره انتظار کوي. زئی خلک وایي چې کلی د تحصیل تخبه نه یو کیلومتر او لمردان خار نه 12 کیلومتر لري پروت دی، خو بیا هم له دوی شکلون راسي د نږدې کلو نه په سرونو اوبه راچالولو باندې مجبور دي. د مزدور آباد اوسیدونکو بچا رحمان مشال رډي تو ویل چې په کوم ورځ یې د اوبو د ډکولو نمبر وی په هغه ورځ د مزدورینه رخصتي کوي.
مخکې داسې دوران و چې مونږ به د چا د کوره اوبه وي او بس هغه نه به م راوړې په سر مندې په لوښي کې به م بالټو کې راوړې ځان د سکو دپاره، نو په هغه باندې به مونږ ګزاره کوله. اوس داسې دوران راغلی چې په هغه کې په هر کور کې هغه کویا وچ. اوس مونږ داسې دغه به کاوه چې دې کې به د چینچانې مونږ راوړو. په دې کې مونږ داسې ملګري دي چې د الله د رضا دپاره مونږ له ټینکیم راولي، خو داس مونږ مستقبل نه دی.
ایشیایی پرمختیایی بینک د کال 2015 په خپل یو راپور ایشین واټر ډیولپمنټ آوټلوک کې وایي چې د پاکستان 80% څخه زیات خلک د پاکو اوبو له نشتوالي سره مخ دي. راپور کې ویلي شوی چې د اوبو د کموالي غټه ستونزه د آبادی سیواوالي، موسمیاتي بدلون او د اوبو د استعمال په اړه کمزوري پالیسي دي. د مزدور آباد جانگیر خان وایي چې کله په کلی کې د اوبو ستونزه سیوا شوا نو سیاسي مشرانو سره ولیدل، خوستونځه هواره نشوه.
چا چې وسلرو اغه کویانو په حساب سره جوړ کړه، چا چې وسنه لره اغه به وبو پاتې شو. دا غوی د پر بیا دلته چې کم کارونه شروع شو په 2017 کې اوس کې مو شو تقریبا 98 کرول روپو. خو 2019 کې دا ضرورت بیا مستو شو چې دا وب کمې دي. آبادی سیوا ده د ټینکیو چې کم ایکسپنسز دی په هغه کې د مقامی خلکو سره صاحب وستی هغه کسانو نم سنا سره کوری د په مختلف شکلونو کې کیږي، په هغه کې د 30-35% پورې ایکسپنسز ریکور کیږي.
د پنجاب د اوبخور ادارې په کال 2015 کې یو راپور جاری کړی چې تر مخه د اوبو حالت ډیر خراب شوی او د ځمکه لاندې اوبه هر کال د نیم میټر نه تر یو میټر کمیږي. پاکستان کونسل فار ریسرچ اند واټر ریسورسز د کال 2023 په خپل یو سیړنیز راپور کې وایي چې په 13 کلونو کې د ځمکه لاندې د اوبو په مقدار کې 6% کمواله راغلي. په کرک کې یو کروندګر فدا خټک مشال ریډیو ته ویل چې د هغوی په کلی بانډه داود شاه کې د شیشام ولینه ټوله کرونده کېده، خو د 13 کلونو راسي په هغه کې د اوبو مقدار کمیده او له 13 کلونو راسي شیشام نهر وچوي.
او چونکه دا موسم دی د غنمو د کروندې موسم او د خلکو کرونده چې دا غشانتونه شو، د خلکو خپل غنم خو کرل خو صوبه نشته چې هغه دوباره وبکی.
یونیسف د کال 2023 په خپل ویب پاڼه خپور کړي او راپور کې وایي چې پاکستان کې د کال 2023 د سیلابونو او موسمیاتي بدلونونو لامل د 10 میلیون سیوا ماشومان د سکلو صفا اوبو ته لاس نه لري، او هر کال شوخا 350,000 ماشومان چې د 15 کلونو نه کم عمر لري د خراب اوبو او صفای د نشټوالي له وجې مري. یونیسف وایي چې پاکستان کې اوس هم 80% کورنۍ بکټیریل کنټامینیټډ اوبه استعمالوي. په پیښور کې د موسمیاتي بدلونونو په اړه کارکونکي آصف خان مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې د اوبو د ستونزې په اړه د عام خلکو ترڅنګ په حکومتي ادارو کې د پوهاوي کمی دی.
چې کوم زموږ اوورال ریسورسز دي نو هغه کې بیا ګراوند واټر ریسورس نو هغه دا غیر ریچارج ټایم سره سره لګیا دی کمی کی ځکه چې آبادی چې سیوا کیږي نو کورونا او پاخه کورونا سیوا کیږي او چې کوم زموږ ریچارج زونز دي نو هغه لګیا دی کمیږي.
ایشیای ډیولپمنټ بینک په خپل یو سیړنیز راپور کې وایي چې پاکستان کې هر کس لپاره د اوبو مقدار ل 1500 میوکوب میټره کم شوی او یوازې 1100 میوکوب میټره پاتې شوی چې دا د اوبو د شدید کمښت نښه ده. راپور کې ویلي شوی چې پاکستان ته د اوبو د ستونزې د هوارولو لپاره پر راتلونکي لسو کلونو کې 10 نه تر 11 ټریلیونه روپۍ پکار دي چې ورڅخه د موسمیاتي بدلونونو مخنیوي د اوبو د استعمال تکلاره جدي پالیسي او عام خلکو کارخانه دارو او کروندګرو کې د اوبو د کم استعمال پوهاوی پیدا کول دي.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
په افغانستان کې لکه څنګه چې وړاندوینه شوې ده ممکن روانه اونۍ په غرونو باندې واوري وشي. غرونه یوازې لوړې څوکې نه دي بلکې د ژوند بنسټیزې سرچینې هم دي. د دسمبر 11مه یعنی روانه اونۍ د غرونو نړیواله ورځ وه. په ځانګړي ډول طبي یخچالونه د غرونو چې د اوبو اصلي سرچینې دي خو له بده مرغه په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو له امله دا یخچالونه ورس بلې ته د اوبو کېدو په حال کې دي چې کرنه مالداري وان د ټراک پاک او اوبو ته د لاسرسي په برخه کې د خلکو ژوند ګواښي. له دې امله رامنځته شوي سیلابونه بل هغه څه دي چې د ډیری ولایتونو اوسیدونکي اخیستي دي. د چاپیریال ساتنې د برخې پوهان د طبي یخچالونو د خوندیتاب لپاره د جنو اړینو اقداماتو سپارښتنه کوي. په دې اړه یو راپور لرو.
باغونان ډیر متضرر شول دلته د کلونو کلونو تکلیفونه د خور سره خور شول.
بنوال هدایت الله سادات وای د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د منو باغونه چې د کاریزونو بوته خیول په بشپړ ډول وچوي دي.
د کاریزونو بوته شوي کوم باغونه چې موږ کاریزو بوته خو اکثره وچوي دي. متضرر خود څه کوي چې سلب صد له بیره تللی باغونه پوک ختم شوي.
په افغانستان کې پر لپسې څو کلونو وچکالی یو یوازې کروندګر او بڼوال ستونزو سره نه دي مخ کړي بلکې د ځمکې لاندې اوبو د کمیدو له امله د ښارونو اوسیدونکو اند څخه کوبوله کمک سره هم مخ. د کابل خیرخانی سیمې او اوسیدونکو نجلا ازادي راډیو ته وویل
اوبه نشته په نلو کې په هفتو بنه راځي څاملره لاغه موچ شوی ده.
د دسمبر 11 د غرونو نړیواله ورځ ده. غرونه یوازې لوړې څوکې نه دي بلکې د ژوند بنسټیزې سرچینې هم دي. په ځانګړي ډول طبیعي یخچالونه چې د اوبو اصلي سرچینې دي خو له بده مرغه په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو له امله دا یخچالونه ورځ بلې ته د اوبو کېدو په حال کې دي. چې په راپور کې مرکه شویو کسانو یې له امله د ځینو رامنځته شویو ستونزو په اړه وویل. له دې امله بله ستونزه د سیلابونو راوتل دي، هغه څه چې په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان د ډیری ولایتونو اوسیدونکي له ستونزو سره مخ کړي دي. د غزنی ولایت د یک ولسوالۍ اوسیدونکي چې وینو غوښتنو مې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د روان کال په پسرلي کې د دوی سیمه کې د سیلاب تر راوتلو له امله دی او هم د سیمې نورو سیدونکو سخت اغیزمن شول.
مدیر دولت خو خود ما هم خیلی متضرر شدیم.
ډیر زیات زیانمن شو. زموږ باقی زیانمن کړ. تر کې ټول یوړل. موږ چې وی غرنې سیمه کې اوسېدو لاره هم اوبو تخریب کړې او لمنځه یې یوړې. هغه مهال هیڅ هم موږ سره مرسته ونه کړه. اند اوبو چینه او ویاله هم لمنځه ولاړې.
د چشمه های آب وجوها هم از بینځه.
د چاپیریال ساتنې د برخې پوهان وایي اقلیمي بدلون په افغانستان کې د غرونو طبیعي یخچالونه له جدي خطر سره مخ کړي دي، لکه د پامیر، هندوکوش او بابا غرونه چې په شدت سره د طبیعي یخچالونو اوبه کېدل یې نه یوازې د وچکالۍ او سیلابونو لامل کېږي بلکې په خبره یې د افغانستان د برېښنا سکتور هم له جدي ستونزو سره مخ کوي. خو دغه ستونزې د کابو کولو لپاره باید څه وشي؟ د چاپیریال ساتنې او کرنې برخې پوه ساحل دوران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ملی یخچالی څار سیستم باید جوړ شي چې پاغه کې د ریموت سنسنګ یا سنجش د لری لاري امدارنګ جی آی اس او صاحب سټیشنونو منظم څار تر سره شي د واورې د ساتنې ټکنیکونه پلی شي لکه د حق بادونو څنګه مونږ مخنیوي او کوچی واور لزان سره وړي امدارنګ د نباتي پوخخ بیا رغول دي چې پاغه کې د غرونو لپاره مناسب بوټي بیا کرل او د دې د څر کنټرول دی د وبو او خيار مدیریت دی چې په دې کې د کوچنیو منځنی بندونو جوړول مصنوعي ریچارج او وسري او بولګول سیستمونه برابرول دي د غرونو د ټولنې روزنه او ظرفیت لوړول د اقليمي خطرونو پیژندنه او د بیړنۍ حالتونو پلان جوړول دي
د دسمبر 11 د غرونو نړیواله ورځ دا ورځ په 2003 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د غرنیو سیمو د ارزښت د چاپیریال ساتنې د غرنیو سیمو د اوسیدونکو د ژوند او دوامدار پرمختګ په اړه د پوهاوي زیاتو ولوپو مخه نومول شوې ده. سکل د غرونو د نړیوالې ورځې شعار دی. طبیعي یخچالونه په غرنیو سیمو او لدی سیمو ورها خوادو بو خوړو او معیشت لپاره ارزښت لري. ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې د یخچالونه د اقلیمي بدلون له امله په شدت سره مخ په وبو کې دودي. د ملګرو ملتونو سازمان د اقلیمي بدلون له امله درامینځته کیدونکو ستونزو د مخنیوي لپاره د لا پیاوړو هڅو د غرنیو ایکوسیستمونو د ساتنې او د نړیوال ملاتړ غوښتنه کړې ده تر څو د افغانستان په شان غرنیو هیوادونو سره چې ډېری تکای هم په همدې غرونو د مرسته وشي او د طبیعي یخچالونو د نه جبرانیدونکو لمنځتلو مخه ونیول شي. که څه هم افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د لس تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو په ډله کې دی او دغه هیواد په 2015 کال کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کنوانسیون غړیتوب هم ترلاسه کړی. خو د سکل د نومبر په 10 په برازیل کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون د شوم کنفرانس یا COP دیش کې استازی نو بلل شوی. دا چې د ملګرو ملتونو سازمان ولې د طالبانو حکومت استازیو ته د کنفرانس کې د ګډون بلنه نه و ورکړې دې سازمان څه نه ویلي، خو هغه مهال د چاپیریال ساتنې یو شمیر کارپوهانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا محدودیت په نړیواله کچه د طالبانو د رسمیت نه پیژندنې په خاطر دی. د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې هم COP دیش نړیواله غونډه کې دوی ته د بلنې نه ورکولو له امله انتقاد کړی وو او د ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې او وړوندو بنسټونو څخه یې غوښتي وو چې د اقلیمي بدلون له امله د میلیونونو افغانانو غږ د اورېدلو په موخه دوی ته په داشان نړیوالو کنفرانسونو او غونډو کې د ګډون زمینه برابره کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د غرونو یخچالونه په افغانستان کې د اوبو کېدو په حال کې دي چې دا ستونزه رامنځته کولی شي. په همدې ارتباط د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP وایي افغانستان د شګو او دوړو له امله د توپانونو وشتې وچکلې او د ځمکې د تخریب د زیانوالي له ګواښ سره مخامخ دی چې د دې یو علت هم همدا د غرونو یخچالونه کېدای شي. UNDP د دسمبر په 15 په یو راپور کې ویلي چې دا شرایط د افغانانو د ژوند او معیشت لپاره یو جدي ګواښ دی. تفصیل په دې راپور کې
د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ یو بزګر خیر الله دی چې وایي پر لبسی وچکالی کرنا سخت زیانمنه کړې ده. هغه چې په خپل ځمکه کې زعفران او نور دانه لرونکي بوټي کری ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د بارانونو د کمښت له امله د اوبو کچه د پام وړ ټیټه شوې چې د اندېښنې وړ ده.
خوشحالی دریا واخیر
دیوای په دې ورستیو کې د هرات په بیلا بیلو ولسوالیو کې وچکالی یو ډیره جدي ستونزه ګرځېدلې. لبا د مرغه یو څاس کې باران هم نه دی شوی چې لامل یې د اوبو سطح ډیره ټیټه شوې ده او زموږ کرنیز محصولات صفر ته رسیدلې دي. خلکو اوس کرنې ته لیوالتیا نه لري. د وچکالی لامل کرنه په ټپه درېدلې. لبا د مرغه تر ټولو ډیر موږ اغیزمن شوی یو. د ختیځ ننګرهار یو بزګر عبدالحق هم ورته شکایت کوي.
هر کال مونږ د وچکالې د امله تقریبا شاوخوا 15% تاوان وینو. دا غوښتوي وکړو چې وچکالې د امله زمونږ زیات بزګران د دغه خاطر چې باران نکېږي د دوی بوټي وچ پاتې شي وي او بوټو باندې ګردونه زیات دیږي د دې امله حاصلات کمپیوټر باندې ستکیږي او کمپیوټر غلې نو مونږ تبن چې مونږ وچکالې د امله ځانمن شو یو.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP وویلي افغانستان د شګو او دوړو له امله د طوفانونو اوږدې وچکالۍ او د ځمکې د تخریب له زیاتوالي سره مخ دی. UNDP د دسمبر 15 په یو راپور کې ویلي چې دا شرایط د افغانانو د ژوند او معیشت لپاره یو جدي ګواښ دی. د راپور له مخې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله له خورا زیانمنونکو لسو هیوادونو په ډله کې دی. یو این ڈی پی په خپل راپور کې ویلي چې په جنوبی او لویدیځو ولایتونو په ځانګړي ډول هرات، فراه، نیمروز او کندهار کې هر کال 500 ورځو څخه زیات د شګو او دوړو طوفانونو تجربه کیږي. په داسې حال کې چې په شمالي ولایتونو بلخ او جوزجان کې دا پیښه په کال کې لشل تر دیر شو ورځو روانه وي. په همدې حال کې د کنسرن ورلد وایډ په نوم یو سازمان هم په یو بیان کې ویلي چې افغانستان د سخت بشري اقلیمي بحران سره مخ دی. دغه سازمان ویلي د دې هیواد نږدې 80% نفوس په کرنه تکیه کوي او وچکالۍ، سیلابونو او نورو طبیعي پیښو د دوی ژوند په جدي توګه ګواښلی دی. په بیان کې راغلي چې دې ننګونو په میلیونونو خلک بې ځای کړي او د خوړو تولید یې کم کړی. دغه سازمان اټکل کړی چې د 2021 او 2024 کلونو ترمنځ لږ تر لږه 3 میلیونه کسان بې ځای شوي، چې له دې ډلې یوازې په تیر 2024 کال کې د بې ځای شویو شمېر 1.5 میلیون ته رسیږي، چې د بشري مرستو اړتیا یې ډېره کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د نومبر په 23 ویلي و چې په افغانستان کې اوږدمهاله وچکالي کولی شي کورنۍ او ډېر ماشومان پاک اوبو ته له لاسرسي محروم کړي. لدی مخکې د اکتوبر په 28 د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي و چې په تیرو 15 کلونو کې پر لپسې وچکالۍ د افغانانو ژوند ګواښلی او 2015 کال په تیرو 500 کلونو کې د سخت وچکال په توګه ثبت شوی دی.
د چاپیریال په اړه په ځانګړي ډول د ورښتونو او د ورښتونو لافتونو د خلکو د ساتنې په اړه مو خبرونه واورید او لا خبرونه روانه ده. تشنا اسمان لاندې د دې پروګرام په دغه وروستیو شیبو کې له فاریاب د ازادي راډیو د یو اوریدونکي څرګندونې لرو.
السلام علیکم ورحمت الله. د فاریاب د هب و هوا وضعیت فل حال خو خوندور نسته، تر اوسه خوشی نه دی سوی، کالم وشته نه والا باران مارانو دا خبرې تر اوسه خو نه دی سوی، نو د دې پاسه خدای پوی نو وګورئ څنګه به وسی. فاریاب وضعیت ډیر خراب دی، بعض ځایونه شته چې ګر سره اوبه نسته، د اوبو د لاسه داسې خلک په دغه دی چې بیخي یعنی منطقې ته اوبه نسته، زړه غواړي چې منطقه ترک کړي یعنی د مجبوریت دپاره. نو دا رقم کیسې مشکلاتونه بیخي ډیر دی فاریاب کې.
له فاریاب څخه مو د ازادي راډیو د یو اوریدونکي څرګندونې اورېدې. د شکایت کاوه چې فاریاب کې ورښتونه نه نشته بي، خو لکه څرنګه چې می د خبرونې په پیل کې هم تاسو ته دا خبر درکړ، ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ د افغانستان په اکثرو سیمو کې ورښتونه وشي، واوري او بارانونه ووري، او په دې هیله چې دغه واوري او بارانونه تر یوه بریده د افغانانو د وچکالۍ غم وخوري. له همدې سره تشنا اسمان لاندې دا پروګرام سر ته رسیږي. زحمت چې بدلې تاسو اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو خدای مل.
Why was Swalam Rashi Chana?